السلام علیکم قدر من اوریدونکو، دلته په پراک کې د غرمې ټیک 12 بجې دی. په پیښور کې دا مهال د مازیګر دریو، په کابل کې 2:30 بجې دی. په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنگونه هم درته لرو، خو په لومړی نیمای کې د پښتونخوا په اړه د تبیلا بیل راپورونه خبرو. تاسو را سره تم شئ. په لږه شیبه کې ملیحا میرزا تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم ټټول. اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه په دویمه ورځ تړلې پرته ده. افغان ولسمشر د بجلی کاسازر پروژه د ایشایي هیوادونو د رایو یو ځای کولو لپاره مهمه بللې، او د ایروپورټ تر مخه تیر کال د شخړو له امله د کډوالو شمیر 3.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسیدلی. تفصیل: په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې تېر ماښام افغان امنیتي ځواکونو د پاکستان امنیتي ځواکونو له اغزن تارونو لګولو منه کړل، چې په نتیجه کې تاوتریخوالي رامنځته شو. تر هغې وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم له دروازې سره نږدې د ماشومانو او ناروغانو په ګډون یو شمېر ګڼ شمېر خلک انتظار باسي، او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ مختی. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ اماړي کو څنګه نن په خپل وبپاڼه لیکلي دي چې پرون پر اول پنده کې جنرال جان نیکلسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې د ډیورنډ کرښې، د افغانستان امنیت او د ضرب عذب عملیاتو په اړه خبرې وکړې. هلته پرون په اسلام آباد کې د پوځ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په قومي او نړیوال امنیت بحث شوې ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم زوی چې تیر ورځ په افغانستان کې د تختونکو له منګولو خلاص کړل شو، پاکستان ته رسیدلی دی. د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د مای پر لسمه د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لبرمتګرونه را خلاص کړل شو. پاکستان ته روانې دو مخ کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو مننه کوي چې د یو بهر ملکي لپاره دومره وسی وکړي. هغه ویل دا د افغان حکومت هغه هڅې ښایي چې په سیمه کې د امن لپاره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لیدر ګیلانی له خپل ورور سره په یو ځانګړي جاز کې چې له پاکستان ورته لیږل شو خپل ملک ته لاړ. علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې د پاکستان له ملتان نه برمته شوی. په اسلام آباد کې د 13 ورځو راهیسې پر احتجاج ناستو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو وروسته احتجاج پای ته ورسولو. د قبایلي سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاز نن مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترقی ورکولو غوښتنې 13 ورځ ومنلې. نوموړي هیله خوده چې نن به ورته سرکاري حکمنامه ترلاسه شي. د قبایلي سیمو استادانو د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې ځینې سکولونه بند کړل شوي وو. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د افغانستان په ختیځ کې یو موټر بم چاودنې یو لس کسان وژلي او په لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار صوبایي حکومت د مای پر لسمه ناوخته په بیان کې ویلي چې یو وسلوال په نزیانو ولسوالۍ کې د یو ځایي قومي مشر ملک دهکان د کور سره نږدې یو موټر بم چاودنه وکړه. په بیان کې ویل شوي چې ملک دهکان چې د طالبانو خلاف د ملیشیا ډلې مشري کوي په ډېر وشتو زخمیانو کې یو دی. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسازر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي وو بیرته یو ځای کړي. اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري هوندې ته ویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. نوموړي ویل
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروريزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی، او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروريزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییز همکاري ته اړتیا ده.
د پروژې پرانستلو په مراسمو کې به چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله، د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان او کرغستان مشران به پکې برخه واخلي. تمه ده چې سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال نن مشال ریډیو ته ویل چې اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت ته لاس راوړنو په اړه خبرې وکړي. نوموړي وویل اشرف غنی به د کانفرنس په څنډه کې د برېټانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو مشرانو سره ملاقات کوي. تر دې وړاندې ډیوډ کیمرون تیر ورځ په لندن کې د یوې دستورې پر مهال نایجیریا او افغانستان په بېساري ډول په درغلو ککړ هیوادونه وبلل. د مې پر لسمه یو خبر شوی ریپورت وايي تیر کال په نړۍ کې د کورونا شخړو لامل د بیکورو شو کسانو شمیر د 3.8 ملیون ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. د مهاجرو نارویجیایي کونسل مشر یان اګلان چې د کډوالو د سر جنیوا میشتې ادارې د ریپورت ګډ لیکوال دي ویل چې دا تر اوسه ریکارډ شوی تر ټولو لوړ شمیر دی چې په نړۍ کې د مهاجرو د شمیرو دوه چنده جوړیږي. په 2015 کال کې خواوشا 8.6 ملیون نوي کډوال ریکارډ شوي چې پکې 3.8 ملیون له منځني ختیځ او شمالي افریقانو. ریپورت وايي په 2010 کال کې د عربي هیوادونو پاسونه او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مخې ته راتلو راهیسي کډوالي زیاته شوې ده چې په ټولو بیکوره شو کې زیاتره برخه د یمنی، شامی او عراقي وګړو ده. په افغانستان، کولمبیا، مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو، نایجیریا، جنوبي سودان او یوکرين هغه هیوادونه دي لچرته نه چې تر ټولو زیات کسان تښتي. امریکا، برېټانیا، فرانس او یوکرين د روس دا غوښتنه رد کړې چې د شام د حکومت دوه مخالفې وسلوالې ډلې د نړیوالو ترګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. سفارتکارانو پر نوېل روس غوښتنه کړې وه چې جيش الاسلام او احرار الشام ډلې دي له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان اف پی خبري ایجنسی ته ویلي چې دا کار به د حق تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره خرابې نتیجې ولري چې امریکا او روس د شام د جګړې د سولیز حل په هدف پیل کړي دي. امریکا وايي جيش الاسلام د اوربند لپاره رضا شوی او د شام د حکومت ضد وسلوالو ډلو د ائتلاف برخه ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 40 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.9 روپیه او 10 پیسې او په 1.9 روپیه او 20 پیسې. یو پاوند په 1.5 روپیه او په 1.5 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیه او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې او په 28 روپیه او 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه یو 500 پیسې او په یو روپیه او 350 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې بسیار نتیا درجه حرارت 8 او کم نه کم 21 بنو کې یو سلویخ او شل او په کوټه کې 15 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم پوله تړلې چې مسافرو ته سخت سرخوږی جوړ شوې ده.
دګاره سلیار باندې دا ډېر سخت تکلیف دی مونږ ته. ماشومان دی او زنانه دی او ټول بیماران دي.
د ناتو ځواکونو مشر جنرال نیکولسن د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف سره ملاقات کړه. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ګیلانی کورنۍ د افغانستان منندوی ده چې د هیدر ګیلانی په آزادولو کې مرسته کړې ده. خو افغان کارپو احمد سیدی وای
زما باور دا و چې باید پاکستان نن په دینه تجربه شي دی لګی چې افغانستان په خپل تعهد په خپل مبارزه باندې کله کولاړ و. اما پاکستان دا چې پکې غلطی ده، پاکستان دا کې پکې نور مشکلات ده.
د فاټا استادانو په خبر کې د خپل نوکرایو په خولو لپاره مظاهره پیل کړي.
اته میاشتې زمونږ وشو زمونږ پونټه تنخام نه راکې او مونږه ریګولر کایم نه.
په جلال آباد کې امونیم نایټریټ نیول شوی.
10000 کیلو ګرام امونیم نایټریټ یو اراده موټر کې چاغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ و د تورخم په ساحه کې ونی ولشل.
اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنگونه ونی ځ خبرونه هم اوریدل شي. بدرګه موکړه د تورخم پوله پاکستانی ملیشو له پرونه یې سي تړلې چې په سلګونو مسافر د پولي دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له لوري دغه پوله وروسته لاغې وتړل شوه چې د ډیورنډ د کرخې په صفري نقطه کې افغان ځواکونو د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواري رپورټ لري.
چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل، چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولې دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقعه د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواری ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه یې را ونه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، میرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل.
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه او مخکې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د پینډیسایډ او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډی دي د خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دې تکلیف نه ورکوي. ډېر خلک داسې په سړک باندې پاتې شوي دي.
نو مې اجي مڼه گئی له پېښور راغلی و، تکلیف و د مریض ته، لار بنده ده موږ ته، ډېر سخت تکلیف سره مخ په دا ډا کې ولاړ یو. د ګرمۍ زور لرونه دی، لار کولا غواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کوروت.
نوم نصیر محمد ده او بس تکلیف مې د دماغي تکلیف او بس ترم په خبر تا اوس بیګار ایسه لار بنده ده او ډیر سخت تکلیف ده مونږ ته، او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي، او بس غواړو چې دا لار مو ته کولاو شي او لاړ شو خپل کورونو ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولي دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او نورو خوراکي توکو د کلارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جال نیکلسن د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پرون دغه ملاقات په راولپنډی کې شوی او دواړو خواوو د ډیورنډ د کرښې د افغانستان د امنیت او د ضربیز عملیاتو په اړه خبرې کړي. له اسلام آباده زموږ همکار رابع اکرم خان نور تفصیل وړاندې کوي.
د نهي پورز راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امور او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. د لړکی د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تیر ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دی چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزی کمانډ یا سینټکام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ال ووټل د ګل پاور سره پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو د څنګه په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امور او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې.
رابیا اکرم خان وا په اسلام آباد کې افغان حکومت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوینن په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره. روسي ریپورتونه وایي چې نوموړی خپل کور ته په پاکستان کې رسیدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګول آزاد کړی. د ګیلانی کورنۍ د افغانستان د حکومت نه په دې لړ کې مننه هم کړې. زمونږ همکار رحمت الله افغان له کابل رپورټ لري.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ، وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همدارز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیايي حالات او رسیدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علي حیدر رضا ګیلانی درې کال وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون لسیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي. خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو لخوا د پلان شوي عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوادو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولس ته سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومت له افغان ولس او په ځانګړې توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په رخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی د افغان ځواکونو لخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د زوی آزادول یو نیک او پر ځای اقدام بولي. ښاغلی سعیدی نن د مشال لړیو افغان څانګې سره په مرکه کې له پاکستانه ګیله وکړه. په دې اړه یې څه ډول چې لازمه وه له افغان حکومت څخه هغه سې مننه نه ده کړې. زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي سعیدی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلی چې د افغان حکومت دغه اقدام ته په کوم نظر ګوري.
دا فلکاري افغانستان وکول متاسفانه تر اوسه د پاکستان حکومت رسمن په دې باره کې د افغانستان دغه ویني چې په دې باره کې د دې خلاصون په باره توې سوې مننه نه دي کړې. زما باور دا و چې باید پاکستان نن په دې نتیجه رسیدلې وي چې افغانستان په خپل تعهد په خپل مبارزه باندې کلک ولاړ ده، اما پاکستان دا چې پکې غلطي ده، پاکستان دا چې پکې نور مشکلات ده.
نن په رسمي توګه د سپارلو په مراسمو کې د پاکستان سفیر ابرار حسین په کابل کې د افغانستان له حکومت او لس په ځانګړي توګه له افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او مننه ونه وکړه.
نن د پاکستان سفیر دا خبره کوي، باید دا خبره پرون سرته جزید کړی وي، نواز شریف کړی وي، نور ځلو تبلیغ کړی. نن چې موږ په خپل رسانه باندې آواز پورته کړو، بیا نو وروسته ابرار حسین دا خبره کوي.
دغه خلاصون او دغه ګډ عملیات څه پیغام لري خلکو ته او دواړو حکومتو ته؟
زه باور نه لرم چې پاکستان د افغانستان په باره کې نیک نظر ولري. موږ خپل کار، خپل انسانیت، خپل شرافت، خپل صداقت کړی، ولی پاکستانیان ته دا زه داسې نظر نه لرم چې په دې باره کې هغو تجدید نظر وکړي او د افغانستان په باره کې په نیک نظر به وګوري.
تاسو معلومات څه ښیي دا کس چا تښتولی وو او د رخلاصون په عملیاتو کې څومره تلفات افغان حکومت اوښتي؟
اصلا درې کاله مخکې د انتخاباتو وخت په ملتان کې دی یو طالب پاکستانی چې امجد فاروقي نومیږي دی تښتولی وو، بیا نو وروسته دی په القاعده باندې دی خرڅ کړی وو. القاعده یو څه وخت پاکستان کې وساتل او وروسته بیا نو راوستل په افغانستان کې، یعنی اصلا پاکستانیان نیولی وو بیا نو خرڅ کړی وو القاعده ته.
او در خلاصون په عملیاتو کې افغان حکومت خو به زیان نه یې وخت؟
بله، متاسفانه زموږ دوه سربازان ټپیان دي، یو شهید لرو د دې د خلاصون دپاره، یوازې دی نه ده نور نه قسم کړه، دی د پکتیکا او غزنی په منځ کې خلاص شوی، اما پاکستان هغه ویني چې افغانان د دې د خلاصون دپاره مصرف کړي، متاسفانه شکرې ونه کړه.
افغان حکومت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم زوی د تختونکو له منګول خلاص کړو، پاکستان ته وسپاره. احمد سیدی چې پخوانی پاکستان افغان ډیپلوماټ دی او کارپو دی، وایي چې پاکستان له افغانستان سره هم مننه نه کړي، خو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کورنۍ له افغان حکومت مننه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د درغلیو په تور کې سلور کسان نیول شوی دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزانه سیکرټری مشتاق رئیسانی پر کور چاپو وهله او تراویا کروڑ زیات نغدي روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولې، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلیو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلیو پر ضد اقدامات ولې تیز شوي دي؟ عبدالحی کاکړی په خپل ریپورت کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې په کې د احتساب اداره نیب په پرتلیزه توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانه سیکرټری مشتاق رئیسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن په خوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق رئیسانی په مقدمه کې پلټنی پراخې کړې دي.
ایویډنس کلیکشنز ورو ده ډیفرنٹ ډپارټمنټس نا مختلف ځایونو باندې ټیمونه متلیو هغه ریکارډ راغون کړي دي ټول او هغه سکرټنایزیشن جی شروع دي د ریکارډ په دې کې خلک هم راغوښتل موږ شروع کړي دي بیانات د خلکو اخلي جی او امید دا ده چې څنګه انویسټیګیشن مخکې وي او ایویډنس ملاوي جی نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي ادارې په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعال و او هر ورځ به مهم سیاستوالان په خواني وزیران او چارواکي نیول، خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته د غیداره پسې منظر ته ولاړه، خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړی ده. په کوټه کې خبريال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولی.
بلوچستان کې د هدفي وژني کشتونی د پموچ افدل امنیت ډیر خراب او ډیر لسکاله چې کومي ادارې د هغه توجه ټول پر دې شان باندې و چې بیا کوم بیروکراسي یا ستارانو هغه د اکټه پورته کړی چې هغه دې خلای وکړي. نو اوس څنګه د امنیت وجه د په خوا په مقابل کې به تر څو ده نو ځکه دوی یو تی خاطر توجه ورکړي او دومره ښکلای ونیول.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپل عددي ادارې لکه د احتساب کمیشن په خواني مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استفاګانې هم ورکړي دي. په پېښور کې خبريال او څېړونکي محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکمه پوری چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب تعلق دی. مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د مدنیات دغه وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمده صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب یې چې مشر لیفټنټ جنرال ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې نور ډېر غټ خلک دی او دغه ټوغه خلکو نامې اغېستې او لګیا مغې خلاف تحقیقات کول او کوشش کوم خو ماته چونکې دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجه نه زه کاروي نشم کولی. بیا هغه دې حالاتو ته راغی چې هغه په مطابق هغه د دغه وجوهاتو په بنا باندې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه. د حکومت دعوې په خپل ځای خو داسې صفري هند نه ښکاري.
د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته په پاکستان کې د درغلیو موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هره کچه د درغلیو پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلیو بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د کالجونو لیکچررانو د پیښور پریس کلب مخې ته د چهارشنبه د ورځې نه احتجاجي ناسته پیل کړې. د دوی له حکومت د خپلو نوکریو د مستقل کولو غوښتنه کوي. د دوی وینا ده چې د دوی ستونزه به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت حل کوي. د دوی وینا ده چې قبایلی سیمو په اووه دیرشو کالجونو کې د پښتونخوا د صوبایي حکومت کارکوونکي 213 لیکچرران د دې ستونزې سره مخ دي چې د تیرو اتو میاشتو نه د دوی کنټراکټ ختم شوی او دوی ته د تیرو اتو میاشتو تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوي. د مشال لړۍ خبریال غلام غوث د ځینو استادانو سره خبرې کړې.
زمان صفی اللہ رجی منگا زپاٹ ایڈ ہاک لیکچر نائب صدر یما زمنگا تقریباً دری میش مخ کے منگا دا گورنمنٹ سا مذاکرات شروع و منگ پدے معاہدہ بانے پاسی دلیو کہ یار منگ بتا سو ریگولر کو گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن زمنگ دا پارا سمری مو کلا وس هغه سمری چې د نو سیکټ اسټابلیشمنت او لا ډیپارټمنټ د بیوروکراسي نظر شوی دا او مونږ ته ریګولرایزیشن نه راکړي. اته میاشتې زمونږ وشو زمونږ تنخواه بند را مونږ ته ایکسټنشن هم نه راکړي. مونږه ټوټل 213 کسان یو چې ان می فیمیل دی 117 میل دی. زمونږه ایجوکیشن سیستم چې دی د صوبې سره دی مونږ په قبایلی علاقاتو کې 37 کالجونه دي مونږ ته تنخواه نه راکړي او مونږه ریګولر کوي نه.
زمونږ شمید د زکورم ایجنسی صدر ډیگری کالج کې لیکچرر یم. مونږه 2011 کې اپوائنٹ شیو ایڈ ہاک بیسز باندھے سپٹمبر نا تر اوس پر اس 8 منتھس اوشو چی مونگا وداؤٹ پے چے دے وداؤٹ سیلری مونگا التے کے ریگولر ڈیوٹی انی ورکو مونگا التا ہاسٹل کے پاتی کی گو پرابلمز وی ایجنسیز کے دا کرائسس چلی گئی نو دا سی ایریا کی مونگا جو مطلب لے گئے ڈیوٹی انی ورکو گورنمنٹ بیا مونتا اس امپورٹنس نہ را گئی. مشتاق غنی وزیر اعلی صاحب ٹول مونگ سر وادی کڑی خو چام مونگا وادا پورا نہ کا نو مجبورن مونگا رالو دوبارہ مونگا دلتا کے پروٹیسٹ چے دا سٹارٹ کڑلو پاٹا کی دیوئی چے مونگا فاٹا کے ایجوکیشن چے دے اغا سپریڈ کو او اگے تبڑی امپورٹنس ور کو چے امپورٹنس ور کے نو بیا فاٹا کی چے کم کسان لے گئے دی دمرا پ مشکل باندے ال تے ڈیوٹی انی ور کے نو بیا مونگ تا دی توجہ ولی نہ رکھئی.
دا مشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
وسم ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په خارګوټي کې په یو ټرک کې بار 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ یې له دوه تنو پاکستانی وګړو سره نیولې. دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سره څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال اړیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي زون په قرارګاه کې د سیشن به پورز د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ل امونیم نایټریټ څخه ډکه لاري او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول. د 301 سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب اوسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبريالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زمنګ د شپږم کنډک منسوبین په دې باندې وتوانیدل شاوخوا 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دوه کسه پاکستانی اتباعو په ذریعه باندې یو اراده موټر کې چې هغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ وو غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي. د مومندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شول.
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه په ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په صفري نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي.
موږ نه یوازې په ننګرهار کې په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي چاته اجازه ورنو کې چې زمنګ د ولسونو آرام ژوند آرام کې علت داده چې زمنګ سربازان په صفر نقطه کې په غرنی راځي کې ځنګلزار راځي کې مستقلانه لساهنه دفاع کې موږ په دې باندې توانې دلې چې زمنګ سربازان ساتل منان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کيم د علت دا چې از دښمنان نشي کوي چې زمنګ سربازان باندې مخکې تګ وکړي او زمنګ حریم ته داخل شي.
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منسوبینو چې په سرحدي پوسټو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د سټوډیو د غړیستان رورو درنیمو بجو ته نږدې کیږي. په ټیک درنیمو بجو به ملیحا میرزاده تاسو ته د دې محلن خبر نه وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا هم در سره
په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو انصار مشال ریډیو ته ویل چې تېر ماښام افغان امنیتي ځواکونو د پاکستان امنیتي ځواکونو له اغزن تارونو لګولو منع کړل چې په نتیجه کې تاوتریخوالي رامنځته شو. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهید شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګه نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پرون په پنډه کې جنرال جان نیکلسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې د ډیورنډ کرښې د افغانستان امنیت او د سربیازه په عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې تېره ورځ په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د تختونکو له منګولو خلاص کړل شو پاکستان ته رسیدلی دی. پاکستان ته تر روانېدو مخکې نوموړي په کابل کې نن خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو مننه کوي. په اسلام آباد کې د تېرو 21 ورځو راهیسې پر احتجاج ناستو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو وروسته جاج پایته رسولې. د قبایلی سیمو استادانو مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترقی ورکولو غوښتنې تیره ورځ منلې. د افغانستان د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې یوې موټر بم چاودنې یو لس کسان وژلي او په لسګونه نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه د یو ځایي قومي مشر ملک دهقان له کور سره نږدې شوې ده. د حملې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسه زر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. نوموړي پرون په تاجکستان کې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. تمه کیږي چې سبا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته وویل چې اشرف غنی به په کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي. او د مۍ پر لسمه یو خپور شوی رپورټ وایي تېر کال په نړۍ کې د کورنیو شخړو له امله د بې کوره شویو کسانو شمېر د 3.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسېدلی دی.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو ته د دې محل لند خبر نه وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمای کې 2:19 پروګرامونه د تلرو. لومړی به تاسو د ګلای ازنا د نړۍ رنگونه اورئ، ورپسې به د احمد شاه زمي پروګرام وي اف سی آر او پښتانه، او تر هغه وروسته به د عرفان کمال په واسطه سندره د غرسه به په یو بل پسې اورئ. را سره اوسئ.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چریدون کې سولر ام پلس اجازه د نړۍ غیر چاپیر د الوت بل پړاو پیل کړی دی، او په دې مرحله کې د امریکای کالیفورنیا نه اریزونا ریاست ته خپل سفر مکمل کړی دی.
Here clapping here at the Monaco Mission Control Center, Solar Impulse 2 and Andre Borchberg successfully down after 16 hours.
دا سولر ام پلس دا سفر لسم پړاو دی. په دې پړاو کې د جاز پایلټ سویس هواباز اندری بورش برګ وو. د جاز دویم پایلټ برټینټ پیکارد وو. د دې نوړاندې پیکارد له سان فرانسیسکو څخه جاز الوزولې وو. دغه دواړه پایلټان وار په وار دغه جاز چلوي. په اوسنی پړاو کې سولر ام پلس جاز یو لس بش په تک کیلومتر سفر کړی دی. د شمسي توانای دغه جاز دوړه پایلټان به د جون په لومړیو کې کوشش کوي چې د نیویارک ښار ته ځان ورسوي. د دې وروسته به په بحر اوقیانوس بره د الوت لپاره تیاری کوي. په کم رفتار او لږ وزن لرونکي دغه شمسي جاز 2.5 میټر اوږدي وزري لري او دا جاز په مخصوص موسمی حالاتو کې د سفر کولو صلاحیت لري. په دغه جاز 1000 سولر سیلز یعنی المریز توانای برخی لګیدل دي. دا توانای زیرمې لپاره په جاز کې د لیتیم بیټریانی لګول شوې دي چې مقصد یې په شپه کې هم جاز الوت کولی شي. که څه هم د دغه شمسي جاز د الوت مقصد دا نه دی چې په راتلونکو ورځو کې هم به دغه شان جازونه د الوت لپاره جوړوي، خو په خلکو کې د شمسي توانای په لور توجه راګرځول دي چې لدینه ګټه پورته کړي. د دې پروژې مقصد مستقل صفا او شفاف دی. سولر ام پلس شمسي جاز د متحده عرب اماراتو له ابو ظہبی نه عمان بیا هند او میامیر نه تیرېدو وروسته چین ته رسیدلی و. سولر ام پلس له چین نه بیا جاپان سفر کړی و او له هغې وروسته د امریکا سان فرانسیسکو ته رسیدلی و. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمی بدلون په اړه ډېری سیړنې اوریدلې دي چې څنګه په موسمونو کې بدلون روان دي او د دې اثرات په سمندرو او په نورو حیاتو پریوزي. په پاکستان کې د ماحولیت لپاره د سینټ کمیټې ته ویلي شوی چې په کراچۍ کې د سمندر سطح په لوړېدو ده او د دې لپاره د نړیوالو کارپوهانو کانفرنس دی جوړ کړل شي. د اوشن ګرافي رپورت په ناسته کې ویل شوی چې د سمندر په سطح کې هر کال 1.2 میلی میټر سره اضافه روانه ده او که چېرې دا صورتحال همدغه شان روان وي نو په یوه پیړۍ کې به دا شرح 2 چنده زیاته شي. په رپورټ کې ویل شوي که چېرې د سمندر په اوبو کې همدغه شان اضافه روانه وي نو په راتلونکي 15 نه تر 15 کلونو کې د کراچۍ ساحلي علاقو د ډوبېدو خطر دی. په ساحلي علاقو کې شاوخوا 4 کروڑ خلک اوسیږي. په اټلی کې یو وړوکی او خاصه کلی په حقيقي مانو کې د انټرنیټ کلی ګرځول شوی دی. په دغه کلی کې د محلو نمونه په انټرنیټ مشهور سرویسز باندې خودل شوی دی. د اټلی صوبې کیمپو باسو کې د دغه کلی نوم اسیوتا کیمبو مارانو دی چې آبادی یې تر 300 پورې ده. که څه هم د دغه کلی اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سهولت نه دی ترلاسه، خو د دې باوجود د دغه کلی محلو نمونه د انټرنیټ سرویسز والا دي. د مثال په توګه په دغه کلی کې خلک چې په کومه سینما کې فلم ګوري هغه ځای ته یې یوټیوب نوم ورکړی دی. همدغه شان د کلی په یو ځای کې د ټویټر بورډ لګېدلې دی. د ټلیفون بوت سره یې د واتس اپ بورډ لګول شوی دی. په دغه کلی کې د کاریانی دکان سره یې ای بی بورډ لګولې دی. په کلی کې یو ضعیفه خزه به شومان ته قصې کوي نو په هغه ځای کې یې د ویکیپیډیا بورډ لګولې دی. په ماخام کې د کلی اوسیدونکو چې په کوم ځای کې راغونډي کې هغه ځای ته د فیسبوک نوم ورکړی دی. همدغه شان د خاني ته د جی میل نوم ورکړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دی جنگل بک فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هانټسمن وینټرز وار دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر، دی هانټسمن وینټرز وار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کینو دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ځوان اداکار ټایګر شیروف نوې فلم باغی په لومړي نمبر دی. فلم باغی د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهروخ خان فلم فین په دویم نمبر دی چې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 100 او 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما نوې 3D ساينس فکشن فلم ټین ایج میوټنٹ نینجا ټرټلز اؤټ اف د شیډوز ټریلر خپور شوې دی. دا یو مزایي فلم دی. دا د ټین ایج میوټنٹ نینجا سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښ ته پر وړاندې شوې و چې د سینما مینوالو ډېر خوښ کړي وو. په فلم کې مشهور اداکارانو میګن فاکس، سټیفن امل او ویل ارنت کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې دغه ډله د نیویارک خار بشتول لپاره راغون شوی دی. دا فلم به د جون په 3 نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
What's happening out there, Donnie?
I don't know. It doesn't look good.
Gear up, guys.
Bogey's on the bus.
I think it's very vital.
Hit the button.
What button? There are a million buttons.
Two buttons.
All right. Right back on top. Here we go.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies and love this city.
Whoa, whoa. This never works out well for you. What's your name?
Casey Jones.
Hey.
One question. Are you two guys like a thing?
د هالیوډ نوې هارر فلم دی شالو ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې بلک لایولی او آسکر جنی دا کار کړی دی. په فلم کې خودل شوې چې بلک د سمندر په سپو لوبي کوي چې د دې دوران له ساحل نه ډیره لری لاړ شي او یو سمندري کمر سره وجنګیږي. په هغه ځای کې بلک خطرناک شارک میانو له بریت سره مخ شي. فلم دی شالو بعد د جون په 9 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوې فلم 3 لومړی ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن هم کار کړی دی. د 3 فلم ټریلر کې خودل شوی چې امیتاب بچن د انصاف لپاره ګرځي او د هغه جنۍ په لټون کې وي چې اته کال وړاندې اغوا شوې وي. فلم 3 به د جون په 10 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
هاو آر یو؟
کچھ ملا؟
پچھلے 8 سال سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ ہے نہیں میرے پاس.
بھول جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے کل سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے. تم بھول گئے میں نہیں بولا.
رونی دادو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے.
8 سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا. वो तुम्हें एक और मौका दे रहा. हेलो
पुलिस को किसको शिविर बुलाया तुमने?
हेलो
मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए. थैंक यू वेरी मच.
अब गॉड की बारी. बाकी सबको तो पहले से ही निराश कर चुके हो.
मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने हमसे एंजेला को छीना. And I promise you, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा.
د هندی سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینا کپور خان او آلیا بٹ نوې فلم اڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینا کپور ډاکټره، آلیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغو ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوت از ان drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Kaun ho?
Tum
kutta
andar da kutta aaj kadiye
full bra
ट्रेंडिंग शेंडिंग हो रही है।
ओ इनू तो तरक्की कहते बेबी,
पर हमारी तरक्की कहते नाके का रेट तो वही है ना।
जशनपुरा में जो हो रहा है उसका आइडिया है, अमृतसर का, तरन तारण का, पंजाब का है आइडिया आपको। दो अलग अलग ड्रग्स है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए, पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले ये कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं।
सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है मैडम, अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना।
बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है पंजाब की।
درنو اوریدن کو تاسو د مشا لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل، اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم، تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اف سی آر او پختانه د مشال ریډیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاټا کرامز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایی ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو، ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالی هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رای سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایی ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پاته نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستمي نه خلاص کې کی سره ګډ ورډ شول، هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون و وغشتل، هغه قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلق وو، دا هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت کوله کې ساوه سامان وای ته ویل چې دا تو غلطي دوکار بل فریق کې ساوه سامان ته ویل دا قام تفهیم سره ودا کتاب خپل سره سبق را یو تا وره کړه. یو خدای چې پوخ پوخ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه چاغه انتظامی اسور ته یې هغه نمونه زبره کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه بشه دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خراب وي چې کوم خوددار خلک تا زتیم شرون دی د پلور نکره وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوتر ونه غځي بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یوتای دی خلی سره ده نشي او کابل خلی سره بیا چې غلطه وي ته چې نه داز توز یوتای ده دا ومنه کا بیا غډره ما سره وي او خو یې سره جرګه سیستمي نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزوري کړل.
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجه نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلق نه خرچیږي نه دباویږي، خو ډېر داسې کمزوري خلق هم شته دي چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو پخله باندې کینی پاتی دا غي په وینا چې کم دی خلکو له مسلې جوړي دا غي په وینا چې کم دی کمزور خبره درواج نه بهر کوي یعنی خپل رواج چې کم دی زمون د دغه سیار د وجنه دا مفصل
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به درلودي او د ولسونو ترمنځ به په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پریکړې به کوي. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
چې په خو به کومونه غي ته به جرګو کې له دا اوس چې کوم شی دی نو دې ته مشارکه وایي. خو په دې کې د هغه جرګې در لري لري پورې څه اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه و نه غي به کوشش دا کو چې هغه یو څه تلاش شي هغه خپل تاوان او خپل نقصان او خو انفه خیر پیدا کی او وسو چې کومه جرګې جوړیږي هغه په دې بنیاد باندې جوړیږي واغه سره په جرګې کې غستل کیږي چې هغه ډیر ماهر چې جرګه ورانه ولې شي او جرمانه غستل شي. نو جرګه جرګه نه پاتې اوس خو یو روزګار دی یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره د خلکو د تبعیض پرستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامی تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پریکړه بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پریکړه او سپارښتنه کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه دغه د پولیټیکلی جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي هغه د جرګو والا ورته وایي چې مالا ته جرګه را کوه زه به په هره جرګه کې تا ته 1050,000 او 100,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسلې وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجی ته ورکه دا احمد شاه ته ورکه ځکه چې هغه سه جیل شوی وي نو هغه نه ممکن شه انصاف نو امید شو انصاف ځکه چې هغه خو باغه اول خپل پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغستلو باندې ورکړي وي. نو من جړې هم دا غوې چې د پولیټیکلی کې مې جرګې نسی دا بالکل غیر جانبدار نه وي دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ یې جوړ کړی کاروبار یې جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې د سیار سره خو جرګم کمزورې شوه او دا بد نیم ځکه رااله او دغه اډمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک اډمنستریشن ته محتاج دي.
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شو دي نو نوموړي وویل چې شه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره دې ټایم اوس مشر دی سبا مونږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کو نو بیا وکیل شي بیا به د خلکو وکیل نه کېلې وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه سوسایټي ایز ا هول مورلی چې اپرایټ وي مورلی کرپټ نه وي سوسایټي ایز ا هول سنسیر وي خپل غریب سره نو جسټس سیستم بیا اسانی پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نوځي د قانون انګریزي کې فرق نشته فرق زموږ په زړونو کې دی فرق زموږ په نیتونو کې دی موږ د خپل ټیک شو سوسایټي ټیک شي جسټس په خپل ټیک شي.
کتم د قبایلی سیمه ولس په فاټا کې وسنۍ یو جرګو ته خوشبینه نشکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامی سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي جوړول کیږي او د خبر پر چلیږي. د قبایلی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ لکباله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې سره پوښتنه چې تلبنایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب ول نه دا بلکې د تیر سلویس کالو نه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وا په زور کې وا یو تکتور سیستم ور سره و نو هغه کم فیصله داسې کې دی چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنوله غولې او چې کومه فیصله به د دې په خوا ملک الډر ته به وایي چې دا به کوي اس مینس چې کوم ملک په د جرګه مار به نمینټ کېدل هغه د فریقین اختیار کې نه و هغه پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خو هغه به نمینیټ کو ورته وبوي چې صدا فیصله وکا نو دیو جنا خلکو دینا دې سور کا او چې اټ مین دا مونږ ته انصاف نه ملړيږي هغه پولیټیکل سوای هغه کیږي پولیټیکل چې تچ بچا رسایي کیږي هم هغه فیصله کیږي او بل دا چې دیتہ د اپیل حکم نو کچرته به یو فیصله وشو جرګې والا نو اپیل حق په چاسل ورته یو ځل سره په اپیل وکړو هغه هم بیا هې پولیټیکل ایجنټ کا او چې چا به دا فیصله کړی وا کوم جرګې به کړی وا نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بل جرګه به دی راوسته بل جرګه به هم د پولیټیکل نمینټ کوله نو د خو دا ځان غلطي نو نو کوله چې یاره دا ما پیلا فیصله غلطه کړې وا دا اوس پاتې کوشي
بلخ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وای چې کولس د پولیټیکل ایجنټ لپاره کړو خوشاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نوري دروازې هم خلاص دي
چیک ان بیلنس شته تیر سم هغه سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس والا پکار دی صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کوم پلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کې دی شي د فیصله وو درې دی شي زموږ راشه ډېر فیصله کړی دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټی شوی د پاوی باندې اور هغه باندې ویلی چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګرال ته ریلیف ملاو نشو ټریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټی کې دي شي په دې باندې کاروي ودرې دي شي په دې باندې
کڅم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د زینو اصلاحات اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
زوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شوی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشتگردے مقابلہ پکلم کو
دا زوانانو ژغ پرونه کی دا زوانانو پر لاستراوڑونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب
سیدو امیدونو کیما ستا منزل منزلونو کیما رسیدو امیدونو کیما رسیدو امیدونو کیما رسیدو امید